شكرا.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند.
ښاغلی ستیز وایي جنگ سالاری د څو پړاوونو له تیرولو وروسته په افغانستان کې ورو ورو په داسې یوه دوامداره پدیده اوښتي چې له جګړې او جبهې څخه پیل شوې او په تدریجي ډول یې اقتصادي بڼه خپله کړې ده. په سیاست کې ځای نیولی او ستراتیژیک اړخ یې موندلی دی. خو هندای څېړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کنفرانس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت و.
د بن کنفرانس د قومندانانو د ملکي کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپیڅلي جنګیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنگ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ سول سیمه ییز ځواکمن وبلل سول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دو لسیزو د جګړو نتیجه وه.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوریو هدیره نومیږي لیکي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو هاخوا ته وغځول شي کنه. د دې باعث شوه چې سیمه ییز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشه ډکه کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نوموړی زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو. خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندلی کې چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی و چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 1,600,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی وو له کوټې څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتک چارې اداره کولې. د حیرتان بندر له عوایدو څخه په سلو کې 50 اتا محمد نور، په سلو کې 10 جنرال دوستم او په سلو کې 12 د شیا ډلو مشرانو ته رسیدي. خو په سلو کې یوازې یو د تنخواګانو پر مصارفو لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدرز د افغانستان پر طبیعي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنار د کخت صحه 1500 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې لدی یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتاره وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلی و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې عواید لاسترتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیارغونې پر ځای د جنګ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحدو ایالاتو د طالبانو د رژیم له نسکورولو وروسته د حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیایي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په 90% څخه 80% ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخه متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي. خو څارون کې په دې باور دي چې د سیمایزو زورواکو ځواکمنېدو او دولت جوړونې ته نه پاملرنه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړي او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. خغلی جلالي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت او چې خپل نهادونه سره دغه کې او هغه ارتباطات او نتورکونه شته دلته، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي او صلاحیتونو محلي مخاورو قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علما او متنفذین او ملایان او نور سیدانو او پیرانو ده در ټول ځانته یو اتوریتی درلوده، یعنی هم سیاسی اتوریتی و هم اجتماعی اتوریتی. پس د جنگ دوران دغه بل دریم مرکز اتوریتی چې پیدا شو دغه یو بل بود زیات که په دغه باندې چې باعث دې شو چې د سود راتګ او د ثبات راتګ خنډو سره مخامخ شو.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروی پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملی مشران شول، خو د شوروی له پرزیدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایرې بهر د خپل تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالي په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو درامینځته کېدو لپاره د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوي، خو دا هغه کار دی چې د جلالي په وینا د افغانستان حکومت هغه محل ونه شو کړای.
د قوتونو د دې لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لري د هیوادونو مخکې یو داسې دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس، قضایی قواوی او د قانون د حاکمیت نهادونه قوی کې او پر اساس کې دی او قوال دار کڅو غوړي چې شتمن شي او څوک نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لره کې پیدا کړي د نور ستونزې مخه کوي. اما بل لاره ده دا چې د جنگ نو وسته یو ملي احزاب مسره شي. دا ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او جبني دغه اساس نه خلاصي بلکې یو ملي احزاب دي. هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني یې کړي چې د جنګ په دوران کې دا نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې په خوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې تعریفول لمینځه یوړل. چندرا وایي ترڅو چې په افغانستان کې دیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
د نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی ځکه افغانستان ته پمراستو او پاملرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون د چوکاټه د وټلو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو دیارلس کلونو کې بدل شوي خو اوس هم ماضي ته د دوی د ستنېدو امکان شته ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
وینوچی دوستم اتا او اسماعیل خان او دین نور کسانو په دولت کې څوکۍ او منلې. البته چې دا کار تل د وی سیاسي معاملې لمخې کیږي. کدی وینوچی لدی لري ګټه ساتل کیږي نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. حکومت وینوچی دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی شای په نور لارو پسې
وګرځي.
پخوانی جنگ سالاران به خایي بدل شوی وی یا بنوي خو د دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا لپاره تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجري لسیزه کې د طالبانو له افراطي حکومت څخه زیانمن شوی دی وای دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.
سولم بود غر غرود شور ندی خبر سولم بود غر غرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور ندی خبر سولم لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درود شور ندی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دل کی کورنه